امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم زه عاشق الله رحیم زویم د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو نوی نمول شوی سفیر جان آربس چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پیشنهاد کړی پرون د سیشن په پرازی د خپل نوی ماموریت پاړه د امریکا د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړو ته د غړو پښتنو ته ځوابونه وویل ښاغلی بیس د سنا د مجلس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته وویل چې که تایید شي د واشنگتن د هدایت سره سم په سیمه کې به یې د مشغولتیا لومړیتوب دا وي چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفیر سره نږدې کار وکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې ښې شي افغانستان ته د امریکا نومول شوی سفیر دا هم ولیدي چې د افغان ترجمانانو د ویزې د پروګرام ملاتړ کوي ښاغلی بیس د آسیا د جنوب لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په بنسټ ویلیدي چې د دې ستراتیژۍ هدف د په پاکستان کې د طالبانو د امن ځایونو له منځه وړل او د دې ډلې نه د افغانستان د ګاونډیو د ملاتړ قطع کول دي د افغانستان لپاره د امریکا نوی نومول شوی سفیر په څرګنده طالبانو ته په خطاب کې ویلیدي چې دغه ډله د جګړې د لارې بریالی کېدای نشي د برلین ښار پولیسو ویلیدي چې پر یو افغان باندې په دې خاطر چې صلیبي پر غاړه زړولی و دوه تنو حمله کړې ده پولیسو ویلیدي چې دغو بریدګرو په غوسې له هغه پوښتنې و چې ولې صلیب پر غاړه زړولی او مسیحي شوی دی د پولیسو په وینا یو مهاجم د دغه شخص له غاړې د صلیب زنځیر شلولی او څو څوکه یې پر مخ وهلی دی د جرمني پولیسو مقاماتو ته ویلیدي چې یو مهاجم دغه شخص چې هویت یې نه دی افشا شوی ټینګ نیولی و او دوهم شخص هغه دوه ځلې په چاقو وهلی دی او بیا دواړه برید کوونکي تښتېدلی دي د امریکا د خزانه وزیر سټیون مینوچن چین ته خبرداري ورکړی ک په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا په تازه بندیزونو یې عمل ونک واشنگتن به په دواړو هیوادونو نور بندیزونه هم ولګوي او امریکا او د امریکایي ډالرو ته د لاسرسي مخه ونیسي د امریکا د حکومت یو بل جګپړی چارواکي بیا د رویټرز خبری ایجنټس ته ویلي چې د چین په بانکونو او شرکتونو بندیزونه د وس لپاره ځنډول شوی ځکه واشنگتن غواړي چین ته وخت ورکړي چې آیا په شمالي کوریا د تازه بندیزونو رعایت کوي کنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د همدې تیرې دوشنبه پورې د رایو په اکثریت په شمالي کوریا تازه بندیزونه وضع کړل په نوې بندیزونو کې په شمالي کوریا د ټوکرو صادرات او د تیلو واردات محدود شوي دي شمالي کوریا به خبرداري ورکړې ده چې د متحده ایالاتو پر ضد به اقدام کوي د بشری حقوقو نړیوال ادارې وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په برما کې د روهنګي مسلمانانو په زور استلو سترګې پټې کړې دي د بشری حقوقو د څار ادارې او د بخښنې نړیوال موسسې د سه‌شنبه په ورځ د امنیت په شورا تور لګاو چې په برما کې د روهنګي مسلمانانو په زور د خپل سیمونه په استلو سترګې پټې کړې دي د غیدارو د سه‌شنبه په ورځ دا تور په داس حال کې ولګاو چې د امنیت شورا غړو په برما کې د کړکېچ په حق لاره د تړلو دروازو تر شا غونډه درلوده د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د څار د ادارې مشر لیوس چاربونیو په خبری کانفرنس کې وویل چې په برما کې خلک وژل کیږي او کورونه یې سوځول کیږي ښاغلی چاربونیو په برما کې د روهنګي مسلمانانو وضعیت د نړیوالې سولې او امنیت کړکېچ وګاڼه د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په دې تیرو شاوخوا درې اونۍ کې چې د روهنګي مسلمانانو سره تشدد پیل شوی دی تر اوسه 310,000 یې بنګلاديش ته کډه کېدو ته مجبورې شوې دي د غیدارې وایي چې هر ورځ په اوسط ډول 25,000 روهنګي مسلمانان د برمانه بنګلاديش ته تښتي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي دا د منلو وړ نه ده چې هنګری دی هغه مهاجر او پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای نه ورکوي چې د اروپایي اتحاد د سترې محکمې د حکم له مخې دغه هیواد ته ځانګړي شوي دي دغه مهاجر په ټولو اروپایي هیوادونو کې د یو پلان له مخې وشل کیږي خو میرمن مرکل ونه ویل که هنګری د سترې محکمې حکم ونه مني څه عواقب به ولري د هنګری صدر اعظم ویلي دی چې د اروپایي اتحاد د محکمې د حکم نه خبر دی خو وایي مخالفت کوي د اپل کمپنۍ چې د آیفون زیرک تلیفونونه جوړوي پرونی آیفون 10 بازار ته راوېست د اپل کمپنۍ ویلي چې دا د موبایل تلیفونونو نوی نسل دی د اپل آیفون 10 زر امریکایي ډالر بای لري د اپل د کمپنۍ اجرایي رئیس ټیم کوک نوی تلیفون د سټیف جاب په نندرتون کې خلکو ته وخو د سټیپ جاب د اپل د کمپنۍ په خوانی اجرایوي رئیس و چې لس کل وړاندې آیفون موبایل ټلیفونونه جوړ کړل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل سوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به سش کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ سي. دا د افغانستان د جمهور رئیس په توګه ملګرو ملتونو ته د افغانستان د جمهور رئیس په د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به سږ کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته لاړ شي. د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست وایي شاه حسین مرتضوي نن د سې شنبې په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې خبریالانو ته په امریکا کې د اوسېدنې پر وخت د جمهور رئیس غنی د لیدو کاتو په اړه دومره ویل چې د هغه د لیدو کاتو په کلبا وروسته اعلامیه خپره شي.
نشست سالانه سازمان ملل متحد هست، معمولا در هر سال در این نشست ها
خغلی مرتضوی ویل د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه ده، معمولا هر کال له افغانستان څخه یو لړ پوړی پلاوی په دې غونډه کې ګډون کوي. په تیرو کلونو کې په دې غونډه کې جای رئیس عبدالله عبدالله او جمهور رئیس دوم رستل استاد دانش برخه اخیستې وه. سږ کال جمهور رئیس ورځي د دې ناستې په څنډو کې کتنو په اړه جزئیات به د خبري اعلامیو او په هغه ورځ د خبري کانفرنس له لارې تاسو سره شریک کړو. روس امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر نیټه نه ده اعلان شوی، خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډه د سپتمبر 19 ورځ پیلېږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی را روانه غونډه د دې ټولنې دوا او یو غونډه ده چې د پوهنې، چاپیریال ساتنې، ټولنیز پرمختګ پر سر د بحثونو ترڅنګ سولې ته د خلکو د لیوالتیا او ټول خلکو ته د یو شان ښه ژوند تر عنوان لاندې غونډه کوي. افغانستان د 1948 کال راهیسی د ملګرو ملتونو غړیتوب لري. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې جمهور رئیس غنی به لومړی له کابل څخه ترکمنستان ته لاړ شي او بیا به له هغه ځایه نیویارک ته سفر وکړي. د چارو یو شمېر کارپوهان دغه ستونزو له امله چې افغانستان ورسره مخ دی، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په ګډون په ټولو نړیوالو غونډو کې د دغه هیواد چارواکو او استازو ګډون یو اړتیا ګڼي او په دې باور دي چې په دې غونډه کې د افغانستان په ستونزو باندې بحث او خبرې په نړیواله کچه دغه هیواد ستونزې مطرح کولی شي. د کابل پوهنتون استاد وهان ودی صاحب وی چی افغانستان لا هم په جګړه کې وګیر هوا دی.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف هم ضرور دی ولې چې افغانستان تر اوسه پورې د جګړې نه ختم شوی نه دی، امنیت په کیسه لو کې سر تامین نه دی او د دومره امنیت لري چې هم د سولې او امنیت را وصول په باره کې په افغانستان کې په دې منطقه کې هلته خپل تر اوسه پورې لاسته راوړنې ارعاد او که مشکلات لري مشکلات امنیتي خپل ارعاد.
جمهور رئیس غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د جمهور رئیس په توګه په لومړي ځل ګډون کوي. په تیرو دوه کلونو کې د ملي یووالي د حکومت دوه نورو مشرانو اجرایي عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس دوم رسل محمد سرور دانش د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. ملګري ملتونه له اوږدو کلونو راهیسې په افغانستان کې ځانګړی دفتر لري چې د عمومي منشي د ځانګړي استازي لخوا اداره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونامه د تیرو 12 کلو راهیسې افغانستان سره د ټاکنو، بشري حقونو، قانون حاکمیت، ښه حکومتوالۍ او بشري مرستو د رسولو پروګرامونو په چارو کې مرسته کړې ده. تیره اونۍ په کابل کې د یونامه مشر تزا ماچی یماماتو جمهور رئیس غنی سره پارک په افغانستان کې تر یو چتر لاندې د ملګرو ملتونو بنسټونو د عملي اصلاحاتو پالیسیو طرح په اړه بحث او خبرې کړې دي. هر ګوی چې دغه طرح هدف د واحد جوړښت لاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د نمایندګۍ د عملي اصلاحاتو او فعالیت تنظیمول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
پاکستان د تروریزم په ضد د مبارزې په خاطر له افغانستان سره د ګډو امنیتي غزمو د پیل کولو وړاندیز کړی دی. د اسلام آباد څخه به د امریکا ژغ د خبریالي عائشې تنظیم د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو درو اوروي.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې د افغانستان سره یو ځای ګډې امنیتي غزمې د دې لپاره ضروري دي چې دواړو هیوادونو امنیتي قواوې چې د ټیررزم پورې تړلو ډلو د پټو مرکزونو له منځه وړلو لپاره کوم اقدامات کوي جانب مقابل ورنه آګاهي. عباسی نن د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خارجي ژورنالیستانو ته وویل چې پاکستان د نوموړو په قول د دې کار لپاره بالکل چمتو دی. موږ د دې کار لپاره چمتو یو او د دې غزمو په اړه جزئیات به د افغانستان او پاکستان د نظامي قمندانانو لخوا په عملیاتي سطح باندې وضع شي. خو د پاکستان صدر اعظم بیا په دې اصرار وکړ چې افغانستان باید په پاکستان کې د ټیریزم د ختمولو لپاره لومړی قاطع ګامونه پورته کړي. عدد او ارقام واړې نو عدد او ارقام کې کومې حمله چې د افغانستان له خاورې نه په پاکستان کې کیږي د هغو حملو نه زیاتې دي چې د پاکستان له خاورې نه په افغانستان کې کیږي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیره میاشت د افغانستان د جنگ پر ارتباط د خپلې نوې پالیسۍ د اعلانولو په وخت په اسلام آباد باندې سخت انتقادونه کړي وو او خبرداری ورکړی وو چې متحده ایالات د هغه په وینا په پاکستان کې د تونرو ډلو د پټو مرکزونو په موجودیت سترګې نشي پټولی د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ کوي. جمهور رئیس ټرمپ په خپلې وینا کې دا خبره هم کړې وه چې پاکستان د ټیروریزم سره د جنگ په نامه د امریکا نه په میلیاردونو ډالر خوړلي دي خو هماغو ډلو ته پناه ورکوي چې موږ سره په افغانستان کې جنگ کوو. د پاکستان صدر اعظم وایي د ټرمپ د وینا په تعقیب متحده ایالاتو د پاکستان نه کومه مشخصه غوښتنه نه ده کړې. خاقان عباسي وویل چې د متحده ایالاتو او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې باید اویا په سلو کې یوازې د افغانستان په اړه نه وي. امریکایي مامورانو ویلي چې د پاکستان د پوځ نه 255 میلیونه ډالر مرسته نیولې او دا شرط یې کړی چې د مرستې د اخیستلو نه مخکې باید د هغو وسلوالو ډلو په خلاف اقدام وکړي چې په افغانستان کې په امریکایي قواو باندې حمله کوي. امریکایي مامورانو په پاکستان باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو ګواښونه هم کړي وو. خو د چارو څېړونکي په دې عقیده دي اوس په داسې حال کې چې چین لګیا دی په پاکستان کې 50 میلیارده ډالره یعنی 50,000 میلیونه ډالره پانګه اچوي د امریکا مرسته پاکستان د پخوا برخلاف دومره زیات احتیاج نه لري. پاکستان د افغانستان د حکومت هغه ادا نه مني چې وایي د افغانستان د طالبانو تحریک ملاتړ کوي او په مقابل کې ټوله توجه په دې متمرکزه کړي چې افغانستان د پاکستانی طالبانو وسلوال جنگیلي له خپل خاورې نه وباسي. د پاکستان صدر اعظم په خپل وینا کې ویل چې د افغانستان درد او کړاو د پاکستان له خاورې نه نشات نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
لډیر مدیره په دې خوا د افغانستان په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په سرحدي ولایتونو کې راکړه ورکړه په کالدارو ترسره کیږي. سره له دې چې حکومت او خلکو یې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي خو لا یې هم مخه نه ده نیول سوې. دا چې ولې په افغانستان کې په کالدارو د کاروبار مخه نه نیول کیږي، د افغانستان د مرکزي بانک رئیس محمد صدیق خلیل د آشنا رادیو سره په مرکه کې دا او نورې پوښتنې جواب کړي دي.
ټول دنیا کې تجربه دا ده چې تاسو دا په اساس د فرمان یا قانون نه شئ کولای، دا به سبب پروسلی دلیل دی دا چې معمولا تر هیواد کې آرامي وي او نه بعد له جنگ وي. او بعد له جنگ هم مشکلات هم امنیتي هم سیاسي، یعنی خلک ډېر اعتبار په ډیجیټل کرنسي یا په ملي عباد نه کوي پیسو باندې. دا یو حالت دی. بل حالت چې معمولا دا د کلدار یا تومان استعمال په هغو ولایتو کې چې هغه هیواد ایران او پاکستان هیوادو سره هم سرحد دي، او هغه معمولا سرحدي تجارتي هم تجارت هم شته. دغه خوند ها کسانو اکثرا چې دی قبلا یا و سم دی ماجی په دغه وادو کې دی نو ځوان دی چې کړه دیس کاله شلک یا ذات کم دی نو چې دی اشتای کلدار سره له حوالې سره ځات نشته.
بله،
دغه تر حدیث سره حدیث چې جالا کم دا دی او دا تر اوسه د الیزیشن چې دا په اساس د فرمان یا په اساس د سبا تحصیلانو کې چې قطعا بل اثر په یو کې نه دا مو بل کار کوم چې دا کارو چې دا به خارجي پیسو ته دا ټول بازار ورته پیدا کو، یعنی کدا مونږ دا سبا اعلان کی بانک مرکزی چې اب دا د سټو په نورو پیسو باندې غیر قانوني ده، دا مونږ څه کوو اصل دغه پیسو قیمت یا ارزش د افغانۍ په مقابل کې مقدم جوړول چې ټول بازار ته جوړي.
کچیر ته په کالدارو باندې راکړه ورکړه په افغانستان کې خصوصا په سرحدي ولایتو کې چې تاسو مرته اشاره وکړه دا بند شي، نقص او فائدې څه ده؟
اول خو دا بدلیږي چې تاسو پیږی چې موږ پاکستان سره 2500 کیلومتره سرحد ده. دا بند رسمي سرحد نه دی، غیر رسمي سرحد نه دی. دې مو خطا شې نه شي عمل ده. نن دا تاسو هر کله هر کور او دکان چې کنټرولولای چې کلدار دې استعمال نه کوي او دې استعمال او که تاسو دې یو بندیز ولاګاو نو کوم مثلا اوس زر کالداري په شپږ سو دي سالو په مجرد دا باندې تاسو ولې زر کالداري به یو نیم زر افغانۍ شي په دې صورت کې موږ خپل وطنوالو ته نور در رسوو ولی چې په هم باندې ستاسو باندې لګاو دې قیمت زیاتېږي دا نه تنها حکومت نه کوي بلکې د خلکو ژوندانه ته در رسوي.
بله، مرکزی بانک په دې کې څه رول لوبولی شي؟ آیا همدغه څه باید د افغانستان اوسني اقتصادي اصول او قوانین هم د ایجابوي چې باید همداسې پاتې شي؟
نه، زه تاسو ارزو کوم چې یوازینۍ لارې دې چې په یو هېواد کې موږ د افغانستان کې موږ د افغاني استعمال زیات کړو او دا د ډالرایزیشن او یا د نورو اثارو مخه ونیسو. دا څو عامله پکار لري. یو په افغانستان کې چې سوله راشي، یعنی امنیت ټینګ شي. نمبر دو، یا دوام نمبر چې دلته سیاسي بحران نه وي، او درېیم دا چې زموږ داخلي تولیدات حتی ورسېږي چې پیسو ته قوت ورکوي چې ما د خلکو راشي.
بله، عام ذهنیت داسې دی چې افغان حکومت د کلدارو د راکړې ورکړې په مخنیوي کې پاتې راغلی. تاسو څه وایئ؟
نه، دلته د پاتې راستو خبره نه ده. مثلا کوم عملي اقدام به یو اقتصاددان ووایي چې هغه اقتصادي ګام چې تاسو واخلئ چې هغه دلته ډېر اخیستل شوی، ما تاسو ته لومړی عکس چې دا خو یو اقتصادي پدیده ده، بنان تاسو واقعا باید یو اقتصادي اقدام وکړئ تر اوسه دا مخې ونیسئ. اقتصادي اقدام دغه ده چې تاسو داخلي تولید زیات شي.
مننه صدیق صاحب، کور ودان.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې میشتو وزیري کډوالو له افغان دولت او مرستندویو سازمانونو څخه د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د راروان ژمي لپاره هیڅ تیاری نه لري. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ رالېږلې دي.
د خوست د نورو سیمو تر څنګ د دغه ولایت په سپیره ولسوالۍ کې هم سلګونه وزیرستاني کډوالې کورنۍ میشتې دي. سپیره غرنۍ سیمه ده او د هیواد له سړو سیمو څخه ګڼل کیږي. کډوال وایي چې پر نورو اړتیاو سربیره د روان ژمي لپاره هیڅ بندوبست نه لري. د دوی په وینا خیمې یې له کاره لوېدلې او د سون موادو په اړه اندېښمن دي. دوی د ژمنیو مرستو غوښتنه کوي.
خیمې خبره چې دوی اوس د ژمي موسم روان دی، چا په دغه ټیم کې د میش د خپل پروتۍ په دی کې دا کې په دغه وخت کې د درزون درمی میشتا د خپل کورینه پریږدي. دی ولوی چې وسره کېږي دا کیس بیږي په د کورینه ته میش بیږي چې کله څړمینه ټریم شي اوره چګیږي بیا دای روسی میش بیا ونوځي څک په خیمه کو گزارا کو څک په کندی داس کندی وو وای پوسه څلرګي په ورکو په دغه گزارا کو.
په کال 2014 میلادي کې چې ریزرب اعظم عملیاتو لقبل شاوخوا 200 وزیر وزیرستاني کډوال خوست ته پناه راوړله. د افغان دولت او نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو په پریمان مرستو یې هر کله یو شو. خو کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د بهرنیو مرستندویو سازمانونو مرستې په نشت حساب دي. دوی خپلو ماشومانو ته د زده کړو، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې اسانتیاو ته جدي اړتیا لري.
کله میږ عرض حکومت وکړ دله داسې چې کنه د غارو کچه مکتبین روري یا د روی درملنه دی بیا دا خبره ورته وکړله چې دغه خو لشکې دغه ځي لکه داسې دا چې وضع برابر نه دو د وجې نه میشت څنګه مکتبینه شته نه څه کې مدو وړکه جرکۍ ټول آس پازول چې مدو یو څک ټپکي وایي څک څه شای کو مکتبینه نشته. او دوری درملنه چې کله داسې تقریبا دوه ورځې د ګاډه ورغولای وي او پنځم کنډک ته په دغه رو وشته ولا پیر داس په وځي کې ودره دو کاتې کو په ازر شو وایي داس په تاوی ورکړه د دوری او چې څوک وزیر نشو بس په څټو واپس شو د دل کلی تر لوري تر دنه چې د کیم میژه تیا کاډه پرته
د تیرڅو میاشتو راهیسې چې وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې. زرګونه کورنۍ له ډیورن کرخیا وخت دي. د مسؤلینو په وینا اوس مهال په خوست کې شاوخوا 10,000 سبت کورنۍ پاتې دي. په همدې حال کې د خوست د کډوالو او ستنېدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم امریکا غږ ته وویل چې د یادو کډوالو ستونزې سیړلې او د حل لپاره یې خپل امکاناتو کار اخلي. هغه وایي
په ګولان کیم کې د یونیسیار ټیمونه په اونۍ کې دوه ورځې د دوی د شکایاتو لپاره کینی تر څو هغه کورنۍ چې شکایت ولري څه ستونزه ولري د خپل شکایتونه ستونزې ثبت کړي او هغه ستونزو ته یې رسیدګي وشي. ولې زه نه پوهیږم چې دوی څنګه شکایت کوي چې موږ خیمې نه لرو او د مرستو په اړه د ژمنیو مرستو په اړه د یونیسیار سره موږ پلانونه جوړ کړی دي. دوی ته به ژمنۍ مرستې راځي ولې دا نور د خوراکي موادو مرستې د معمول په څیر هره میاشت دوی ته توضیح کیږي.
وزیرستانی کډوال د مهاجرت پر نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر عالی کمشنرۍ غږ کوي چې له دوی سره خپلې د اړتیا وړ مرستې د پخوا په څیر پراخې او دوامداره وساتي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ، آشنا
تلویزیون.
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د روڼتیا د څار اداره او یو شمیر نور مدني بنسټونه وایي چې افغان حکومت له فساد څخه د ملي ستراتیژۍ په بیا کتنه کې د مدني ټولنې او نورو اړونده ادارو سره سلا مشوره نه ده کړې. د دوی په وینا افغان حکومت له فساد سره په مبارزه کې سیاسي چلند کوي او باید د خپلې ژمنې سره سم د فساد په وړاندې د مبارزو خپلواک کمیسون جوړ کړي. زموږ خبریالی لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ راستولی.
وروسته له هغې چې د قانون د حاکمیت او اداري فساد سره د مبارزې په عالي شورا کې د فساد په وړاندې د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په بیا کتنه خبرې وشوې، اوس یو شمېر مدني ټولنې اندېښنه لري چې د دغه ستراتیژۍ په بیا کتنه کې له دوی سره مشوره نه ده شوې. د افغانستان د روڼتیا د څار ادارې او یو شمېر مدني بنسټونو د سه شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل لا هم افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی او د فساد له سترو دوسیو سره سیاسي چلند کوي. له روڼتیا څخه د څار ادارې د عدالت غوښتنې وړیکو مشر ناصر تیموري وویل افغان حکومت باید له خپلو ژمنو سره سم له فساد سره د مبارزې او خپلواک کمیسیون جوړ کړي ترسو د فساد ټول قضیه په بی طرفه توګه وسیړي.
حکومت وحدت ملی متاسفانه مهمترین
تعهد د ملی وحدت حکومت چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوم تعهد کړی وو، له اداري فساد سره د مبارزې د خپلواک کمیسیون رامنځته کول او همدارنګه د اداري فساد په وړاندې د بیګټو بنسټونو لمنځه وړل وو، خو په دې ملي ستراتیژي کې موږ دا ژمنه نه وینو.
مبارزه علی فساد اداری ما از این تعهد حکومت در هیچ جای استراتژی نمی
بلور تا افغان حکومت وای چی ل فساد سره په مبارزه کې د حکومت پالیسی روخانه دی او په دې برخه کې هیڅ ډول سیاسي هدف وجود نه لري. د ارګ دی ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې لا هم له فساد سره د مبارزې په ملي ستراتیژي باندې کار دوام لري او مدني ټولنې کولای شي چې په دې برخه کې خپل نظریات شریک کړي.
حکومت افغانستان تعهد به مردمش داره در بخش مبارزه.
افغان حکومت له فساد سره په مبارزه کې ژمن دی او هیڅ ضرورت نه پیښیږي چې موږ پکې عوام فریبي وکړو. په دې ستراتیژۍ کې له مختلفو شخصیتونو سره کار شوی دی. هغوی خپلې نظریې مطرح کوي او له روڼتیا څخه د سار اداره هم کولی شي تر ټاکلي وخته خپلې نظریې شریکې کړي.
په افغانستان کې له روڼتیا څخه د سار اداره او مدني ټولنې وایي که څه هم له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد اړوند یو شمېر سترې دوسیې څېړلې دي، خو د دوی په باور دا مرکز یوازې د فساد سترو دوسیو ته رسېدنه کوي، خو په ټیټه کچه د فساد دوسیو ته د رسیدنې په برخه کې کوم کار نه ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د امریکا د فلوریډا په ایالت کې د طوفان له امله تر اوسه په مجموعي توګه د مړو شمیر 24 تنو ته رسیدلی دی، خو د ایرما د طوفان له امله رسیدلی اقتصادي زیان ډیر دی. یوازې د کریبین ټاپوګانو او د فلوریډا ایالت د هوایي ډګرونو څخه 4600 پروازونه ځنډول سوي وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کابل غازی سټډیوم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په عام محضر کې د سزا ورکولو ډګر و، خو نن تنکي ځوانان چې اکثرو یې هیڅکله بهر او لوی سیندونه لیدلي هم نه دي غواړي د بیچ فوټبال په لوبو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. مدثر وایي ما د دې پروګرام نه مخکې د بیچ فوټبال په اړه هیڅ معلومات نه درلودل او حتی بیچ مې په سترګو هم نه و لیدلی.
جهانیان نشان بتیم که افغانستان
موږ زیات ستونزو لرو. پر خاورو او ډبرو باندې لوبه کوو، په ګول کې جال نشته، خو مینه مو دومره ورسره ډیره ده چې لوبه حتما کوو.
یوسف زید هغه پروګرام ګډونوال دی چې شپږ میاشتې مخکې پیل شو او هدف یې په جنگ ځپلې افغانستان کې د ساحلي فوټبال د لوبغاړو موندنه ده. دا پروګرام حضرت ګلباران چې پخپله هم د افغانستان د بیچ د فوټبال د ملي ټیم غړی دی پیل کړی دی. دا ټیم د دې ټولو ستونزو سره سره په آسیا کې د 250 وادونو په ډله کې لسم مقام لري.
ما چې کله دا پروګرام پیل کو نو خلکو ویل چې څه کوي، ته څنګه کولای شي چې تنکي ځوانان د ساحل فوټبال لپاره چمتو کړي په داسې حال کې چې دوی ساحل حتی لیدلی هم نه دی.
خو باران د ځوانانو د جلب او جذب په برخه کې هیڅ ستونزه نه لرله، ځکه فوټبال په افغانستان کې خورا مشهور سپورت دی او زیات شمېر مینوال لري. ماشومان پر سړکونو او مارکیټونو او ښوونځیو کې فوټبال کوي، هر چیرې چې امنیتي حالت ښه وي. ساحلي نړیوال فوټبال هغه وخت وځلېده او مینوال یې وموندل چې ملي ټیم په 2014 کال کې د قطر په وړاندې خپله لومړنۍ د بیچ یا ساحلي فوټبال سیالي ترسره کړه.
موږ تر ډیرو نورو هیوادونو ښه ځلیدلی یو. د مالیزیا او چین په شان غښتلو ټیمونو ته مو ماتې ورکړې ده. که مو ملاتړ وشي نو په دې باور یم چې افغانستان به تر ټولو مخکې شي.
اوس مهال شاوخوا 200 هلکان چې اکثره یې د بېوزله کورنیو څخه دي، د دې لوبې دپاره روزل کېږي. دوی په غازی سټډیوم کې په اونۍ کې درې ورځې تمرین کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کورنۍ چارو سرپرست ویس احمد برمک وایي چې په دې وزارت کې اداري فساد او نا انډولي په ولایتونو کې د ناامنیو سبب ګرځېدلې. نوموړي د هلمند د امنیتي وضعیت د ارزونې په مهال خبریالانو ته وویل چې په هلمند کې باید د پولیسو اړتیاوې ډېر ژر پوره کړي. نور حال د خبریال عزیزالله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویس احمد برمک ټینګار کوي چې دا وزارت به د فساد د زړه پر ځای د خلکو د باور او شفافیت په زړه بدل کړي. ولسمشر غنی څو اونۍ وړاندې د فساد ضد یوه کنفرانس وویل چې په دولتي ادارو کې فساد یوه لویه ستونزه ده، خو د کورنیو چارو وزارت یې د فساد زړه وباله. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست ویس احمد برمک د جنوب د امنیتي حالت د څرنګوالي لپاره په لشکرګاه کې د پولیسو له منصبدارانو او د ولایتي ادارې له ځایي مقاماتو سره په لیدنه کې وویل چې د هلمند تر څنګ باید د جنوب ټولو ناامنه ولایتونو ته د تهدیداتو د له منځه وړلو لپاره یو ډول امکانات او وسایل په واک کې ورکړي.
وزارت داخله ان شاء الله از او چیزی که رئیس جمهور خطاب کرد که از قلب فساد ان شاء الله
دی وای د کورنیو چارو وزارت به له هغه څه چې ولسمشر ورته خطاب کړی و د فساد لزړه څخه د خپل همکارانو په مرسته د پاکی رونوالي او د افغانستان د خلکو د باور په زړه بدل کړو.
و پولیس با هم چیز در ارتباط بسیار نزدیک باشه و وزارت باشه که قلب اعتماد مردم افغانستان باشه.
په هلمند کې د پولیسو د تشکیلاتو کموالی د امنیت په وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت سرپرست دا هم ویل چې د هلمند د پولیسو د اصلاح او د هغوی د اړتیاو د پوره کېدو لپاره به ژر اغیزمن ګامونه واخلي. د کورنیو چارو په وزارت کې اداري فساد او ناانډولي په ولایتونو کې د ناامنیو سبب وباله.
و تمام مشکلات شنیدیم که متاسفانه در گذشته مسائلی هم بوده که برش باید پرداخته میشد
نشد. دی وای موږ دلته ټولی سونځي واورې دي. بدبختانه په تیر کې داسې مسائل هم پیرسی وی چی باید ورته رسیدګي سوي وای چې نه ده سوي. ل دې جملې څخه ډیری لومړنی اړتیاوي وي. د مثال په ډول د پوسټو د تحقیقاتو لپاره پر وخت مرستې ته اړتیا و چی د نه پاملرنې په صورت کې مشتله پات لوده او یا هم عملیاتي پیسو ته اړتیا و چی هم استخباراتي کارونه باندې تر سره کې دای سي او هم امنیتي قواوی شروه ور باندې تر لاسه کولای سی. دته موږ جدي پام کو
و در این زمان تمن مهمات است، صلاح است، همه چیز است، تجهیزاتی که لازم داشتن سرزی هم اماجانب بس شد.
په هلمند کې د 215 میوند کلی اردو کمانډان تیر اونۍ له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د جګړې ماشين لمنځه وړي، خو تر امنیتي پوشش لاندې د راتلونکو سیمو د دایمي امنیت ساتلو لپاره د پولیسو د نوو تشکیلاتو منځوري اساسي اړتیا وبلل. ټاکل شوی دی چې د هلمند په شمال او جنوبي برخو کې له دولتي حاکمیت څخه د وټولو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات هم پیل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.